د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ڈی ریڈیو ډیر وقدر منو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د اگست 28 او د وګی میاشتې 15 منېټه ده د ډی ریډیو د سهارنې خبرونه په دینیم سات کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز ووري د کابل هوایی ډګر یوې دروازې مخې ته خونړۍ چاودنه په دې چاودنه کې چې پرون مازیګر وشو 12 امریکایان او د شپېتون زیات افغانان وژل شوې دي دا د کلون راهیس یوال ځل دی چې په یو ورځ کې دومره ډیر شمیر امریکایي فوجیان افغانستان کې ووژل شول د دولت اسلامي داعش دلی په یو بیان کې ویلي چې د کابل هوایی ډګر سره برید د دوی یو جنگیالي تر سره کړی دی داعش په داسال کې د برید ذمہواری منلې چې نړۍ یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو ودی ته اندېښمن ښکاري او د امریکا صدر جو بایدن وایي چې د کابل هوایی ډګر د حملې عاملین به امریکا هرومرو پیدا کوي او سزا به ورکوي بایدن دا هم وویل چې امریکا نه ایریږي او د انخلا مشن به تر تمامېدو پورې جاری وي او سم پورې خبر د کابل د هوایی ډګر په وی دروازې کې د پرونی ځانمرګ چاودنې لامل د مړو او زخمیانو شمیر د سلو نه اوښتې دی دا چاودنه داسې ځای کې وشوه چې سلګونه کسان هلته راټول شوي وو او کوشش یې کاوه چې بهر ملک ته د تللو دپاره ایرپورټ ته ننوځي د داعش ډلې په یو بیان کې ویلي چې دا برید د دوی یو جنګیالي ترسره کړی او ذمهواري یې په غاړه اخیستې ده امریکایي چارواکو دا منلی چې په دې برید کې لږ تر لږه 12 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي او 15 نور یې زخمیان دي ویل کېږي چې د 2011 کال راهیسي امریکایي ځواکونو ته په یو ورځ دومره زیات مرګ ژوبله په افغانستان کې نه واوښتي همداراز کابل کې د صحت چارواکو ویلي چې په دې حمله کې 16 تنه عام افغانان هم وژل شوي او د سلو نه زیات نور ټپیان شوي دي په سوشل میډیا باندې داسې تصویرونه مخې ته راغلي چې د حملې نه وروسته په غزای کې ګڼ شمېر مړي او زخمیان یو دوبل پر سر پراته دي د امریکا د پوځ یو کمانډر جنرال فرانک مکینزي د زیارت په ورځ وویل چې دا برید د داعش ډلې د دوو خودکش بریدګرو لخوا تر سره شو یو د هوایی ډګر ایبی نومي گیټ سره او بل یې د بارون هوټل سره نږدې د کابل هوایی ډګر سره پرونی حملې د افغانستان دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولې دي طالبانو دا حمله په کلکه غندلې او ویلې دي چې د شرغښتونکو کړیو مخه به په کلکه سره ونیول شي د امریکا صدر جو بایدن سمدستي خپل امنیتي ټیم سره وکتل او د حالاتو جاجه واخیست بایدن د واشنگتن په وخت د زیارت ورځې په مازیګر پریس کانفرنس ته خبري وکړه او ویل چې امریکا به هرومرو دا حمله په یاد ساتي عاملین به یې پیدا کوي او سزا به ورکوي صدر بایدن دا هم وویل چې امریکا به ونه ډار شي او د افغانستان د انخلامې شن به تر تمامېدو پورې جاري ساتي هغه په داس حال کې چې ډېر غمجن ښکارېده د مړو شویو کسانو کورنۍ سره غم راځي او خوده امریکایي پوځیانو هم ویلي چې د کابل نه د امریکایي شهریانو او افغان اتحادیانو د ایستلو کار به جاری وي د برتانیې اټلی فرانس سپین او استرالیا حکومتونو او د نیټو عمومي منشي هم په کابل کې شوې چاودنه غندلې ده د امریکا یو ریټایر جنرال مارک کیمت بی بی سی سره مرکه کې ویلي چې طالبانو امریکا سره د ذمہواری منلې چې افغانستان د خاورې نه به چاته د امریکا خلاف کاروایی اجازه ورنکړي اوس د ایرپورټ نه بهر گیټ هم نشي کنټرولولای نو آینده کې به په ملک کې داعش غوندې ډلې څنګه کنټرول کړي له افغانستان نه مکسیکو ته د افغان خبريالانو یو 340 کسیزه ډله ل خپل کورنۍ سره رسیدلې ده چې پکې د نیویارک ټایمز خبريالان هم شامل دي دغه خبره د مکسیکو حکومت په داس حال کې تایید کړي چې په افغانستان باندې د طالبانو تر کنټرول وروسته اکثره خلک له دغه هیواد څخه په تیښته کې دي د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر مرسیلو ابرارد د افغان خبريالانو له دغه ډلې څخه د شروع یا چهارشنبه په ورځ د مکسیکو ښار په نړیوال هوایي ډګر کې هر کله کړي دي نیویارک ټایمز لیکلی ابرارد له کابل نه د دغو خبريالانو د ویسترو بهیر تنظیم کړي وو او مکسیکو ته رسیدو مخکې په قطر کې هم دغه خبريالانو یو دمه کړي ده دا وی ویډیو وته د افغانستان سره په پوله پرو د پاکستان کړکیچ ځپلي ایالت بلوچستان کې د څلیر شو ساعتونو په محل چاودنه او بیرابیل لوبریدونکو کې د امنیتي چارواکو او سرتیرو په ګډون یو لستنه وژل شوی او ونور ټپیاندی. په 15 د اگست په کابل د طالبانو لقبزي روسه د پاکستان بیلابیلو سیمو کې یو ځل بیا په امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ چټکه شوې ده او پاکستانی چارواکو لوړاندې نه منلې و چې که افغانستان کې حالات خرابېږي نو پاکستان به یې هم د غیظ لاندې راځي. او روسي خبردار چې د اسرائیل وزیر اعظم نفتالی بنت به د واشنگتن په وخت د جمعې په ورځ وایټ هاوس کې له صدر جو بایدن سره وګوري. د نفتالی او بایدن ملاقات په اصل کې د زیارت پر ځای تنظیم شوی و خو روسه چې په افغانستان کې د بمی بریدونو خبرونه مخې ته راغلل او بایدن د افغانستان د حالاتو په جاج اخیستو بوخت شو نو د اسرائیل وزیر اعظم سره یې لیدنه یو ورځ و دندېده. دا سه تمه کې چې وزیر اعظم نفتالی بنت به له بایدن سره په خبرو کې د ایران په موضوع امنیتی مسایلو او همدارز د کورونا عالمی وبا په اړه بحثونه وکړي. د خبرونو پای
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو Voice of America دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د Voice of America دیو فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم په خیر راغلی دا وی وی ډیو دا او تاسو مو غغله واشنگتن ډی سی ناوړی او سم راځو تفصیلی ریپورتونه ته. په کابل کې د هوایی ډګر په دروازه کې د پرونی خونړی چاودنې وروسته امریکا وایي چې دوی به د انخلام شان جاری ساتي. صدر بایدن څو غنټې مخکې یو خبری کانفرنس کې وویل چې امریکا له ترهګرو نه ایریږي او هغوی به د پرونی چاودنې عاملین پیدا کوي او سزا به ورکوي. پیغی چاودنه کې چې پرون د زیارت په ورځ د کابل ایرپورټ یوې دروازې سره نږدې وشوه 12 امریکایي پوځیان ووژل شول، 15 زخمیان شول او همدارس 15 تنونه زیات افغانان هم ووژل شول او لسلو نه زیات ټپیان شول. د بریز زمواري د داعش ډلې ومنله او طالبانو د بریز په کلکه وغند. په کابل ښار کې وروسته ماخوستن ځینې نور چاودنه هم واوریدل شوې. خو بیا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ټویټر ولیکل چې دا د ماخوستن چاودنې د نن ایرپورټ کې د امریکایانو لخوا د هغوی د خپلو توکو چاودنې دي او کابل اوسیدونکو دې تشویش نه کوي. د پرون مازیګر خونړی چاودنې په اړه مې څو غنټې مخکې د دیوال خبريال الیاس خان سره خبري وکړه چې په کابل کې دی او هغه اول کې راته څه داسي وویل.
جی ډیر مننه لامی صاحب، دا وخت نا وخت دی، د شپې تقریبا یو نیمه بجه ده دلته په کابل کې او لږه شیبه خو نه تقریبا یو ګنټه وړاندې مونږ بل یو هم داسې 14 اوریدلې و خو تر دې دمه پورې دا تصدیق نه شوه چې آیا دا 14 اواز د کوم ځای نه راغلی. خو پر لپسې چې څه ټیم د مازیګر مونږ نه پس دغه دوه 14 وشوې د کابل هوایي ډګر نه بهر، دا غینه پس بیا رورو پغې کې د ټپیانو او د مړو شمیرې په میډیا کې په زیاتې دورا روانې وي. دلته کې مونږه ایمبولانسونه اولیدل چې پغې سایرنونه اوازونه د اوریدل شو او روختنونو ته پکې ټپیان وړل کېدل او مختلف قسمه خبرونه مخې ته را روان وو. خو پخلې نه شو کېدلې چې آیا تر دې دمه په دې کې څومره خلک مړه شوي دي او څومره په دې کې ټپیان دي. خو روستو چې کوم شمیرې مخې ته راغلي نو په هغه کې د مطبوعاتو نه دا شمیرې مخې ته راغلي دي چې تر دې زما په دې 214 کې 15 تنه په دې کې مړ شوي دي، یو سل سلويخ په دې کې ټپیان شوي دي.
الیا صاحب، داسې راپورونه ما هم ولیدل چې په سوشل میډیا باندې خلکو ویلي وو چې فایرنګ یا د دزو غګونه هم اوریدل کیږي.
جی، دغه د ماکو نه رستو د زمون چکه مسیمه مونږ کوم ځکه پراتیو نو دغه ته خود دزو وادونه نو. البته دغه د ماکو نه رستو سمدستي د هوایی ډګر نه چې په معمول کې خو دغه تنه چې کم ځواکونه دي یا کم هغه افغانان چې بهر تک غواړي امریکایي ځواکونو سره کارونه کول نو هغه به ترانسپورت تیارو کې د دلتنه اوچته دي او هغه به موږ په خپل سترګو لیدي غټه تیاری وي هغه امریکانه C-130 یا هرکولیس. خو د دغه د مکو نرستو موږ وکتل چې دوا جنگي او الوتکه خاص کر ماسختن په وخت کې هغه د هوایي ډګر نه اوچته شوي او د هوایي ټګر هغه سکیورټي په خپل وایشته هوایي سکیورټي او غیر چاپیره به تي چکرونه وهل.
د افغانستان میډیا په دې اړه باندې څنګه خبريج لږی اوس خو موږ داسې رپورټونه واوریدل چې دیش می خبريالان هم ایواد نه بهر تللی دي. تاسو سوال ته چي اسي د افغانستان ټلویزیون ګوري څه پکې راځي؟
جی بالکل، له مې سره د افغانستان چې کوم میډیا د نو پاغې ته هم پته باندې خبر روانې دي او مکمل چې د وخت په وخت سره دغه سیدونو تفصیل ورکړي د مړو او چې سونه په دې کې ټپيان شوی دي، نو چې څنګه معلومات نړیواله میډیا ورکړي هغه معلومات بلکې زیاتره نړیواله میډیا چې کوم معلومات اخلي نو هغه هم د افغان میډیا نه غوي خپل سورس هغه خای او هغه غلط نه اوچت کړی وي.
او طالبان په دې برخه کې څه وایي؟ د دې خبرګون څه دی چې په افغانستان په سرکار کابل کې اوس د دې ولکته د قبضه لګولې ده او داسې یو حالت مخې ته راځي د 14 یو حمله کیږي، دوی څومره ځان دغه امنیت ساتنې ذمہوار ګڼي؟
جی بالکل، لامې صاحب په چکله دغه د ماکیو شوې نو دغه نرسو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته یو بیان خپور کړو، پاغې کې د دې غندنه وکړه او وی ویل چې زمونږ د اطلاع هغه وخت د 14 کسانو د وژنې او تقریبا د شپېتو د ټپيان کېدو د پخلې کړو او ویلیو چې دا د ماکی په هغه ځای کې شوې دي چې دا ځای د امریکاني ځواکونو د ولکې لاندې وو او موږ به د کابل یا د افغانستان امنیت ټینګ ساتو او پلټنې روانې دي چې پته ولګي دا نه رسته به موږ دا وایو چې دا د چا لاس او دا چا کړی دي.
پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه تور لګوي چې ټوله نړۍ کې د افغانستان په حالاتو بحث کیږي، خو د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند لا تر اوسه په دې اړه د پارلمان غونډې رابللو نه ډډه کړې ده چې پکې وزیر اعظم د مخالفه ډلو اندېښنو ته ځوابونه ورکړي. بل اړخ ته د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د راتلونکي سپتمبر میاشت لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په معاملې د پارلمان شریک ځانګړي غونډه رابلل کېدلی شي. نور حال د پیر ولایچانه په دې رپورت کې اوریدل شي.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په مشوره د مسلم لیگ نواز ګوند د مرکزی لیډرانو غونډه کې د افغانستان په حالاتو مشورت شوه دی. د پاکستان تر ټولو لوی حکومت مخالفه ګوند لخوا جاری کړل شوی اعلامیه کې د یو جامع حکومت جوړولو په ترڅ کې د افغان طالبانو د نورو ډلو سره د خبرو ستاینه شوه ده. اعلامیه وايي مسلم لیگ نواز ګوند د افغانستان د خپلواکۍ درناوی کوي او غواړي چې افغان ولس بغیر د کم بهرني فشار نه د خپل راتلونکي حقله پریکړې وکړي. د غونډه کې شریک د مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند یو مرکزی لیډر پرویز رشید وی او ای ډی وسره خبرو کې صدا سی ویل
پاکستان
او افغانستان گاونډي هیوادونه دي او دا چې افغانستان بیا خپل نور گاوند هم لري، ځکه مسلم لیگ نواز ګوند غړي چې د کم یو هیواد خاور دي د بل هیواد په ضد اونه کارولی شي. پرویز رشید زیاته کړې چې څنګه پاکستان په افغانستان تور لګوي او دغه شان الزامونه د ډېر وخت راهسه افغانستان هم په پاکستان لګوي. هم د تیرې چهارشنبه په ورځ د پاکستان د قومي اسمبلی د باندینو چارو قائمه کمیټه غونډې افغانستان کې زر تر زره د نوي حکومت جوړولو باندې ټینګار کړی دی او دې غونډه کې شریک بل لوی حکومت مخالفه پیپلز پارټي غړي نومان اسلام شیخ وی او ای ډی وته صدا سوایي اول دوی د ډېر وخت راهسه غوښتنه کوي چې حکومت ته د افغانستان په معاملې د پارلمان ځانګړي غونډه راوبلي چې پکې وزیر اعظم عمران خان او د باندېدو چارو وزیر د افغانستان په اړه د مخالفو ګوندونو اندېښنو ته جوابونه ورکړي. د 13 جولای میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستان فوځي قیادت د پارلمان قومي سلامتیا کمیټې غونډې ته د تړلو دروازو په شا د افغانستان په حالاتو بریفینګ ورکړی و او د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي حکومت د ستمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په اړه د پارلمان شریکه غونډه یا بیا د قومي سلامتیا کمیټې غونډه رابلل شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
سرکار کابل باندې د طالبانو د قبضې لګولو نه دا دی دیوی هفتې نه هم ډیر وخت تیر شو او په دې موده کې د طالبانو یو شمېر چارواکي له قطر نه کابل ته ورسېدل او په مطبوعاتو کې را څرګند شول، خو تر اوسه هم دا نه ده معلومه چې د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده چیرته دی او څنګه سړی دی. د امریکا د سی این این ویب سایټ باندې په دې اړه یو مضمون هم خپور شوی چې د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې مختار خلیل ورته ځغلنده نظر اچولې دي.
د امریکای د خبرونو مشهور ټلویزیون چینل سی این این په خپل ویب پاڼه د افغان طالبانو د سرسر د مشرانو د جون د مختصرو حالاتو په بابل یو معلوماتي ریپورت خور کړی دی. سی این این د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې د افغان طالبانو مشرانو تر کلونو کلونو پورې په ګمنامۍ کې جون تیر کړی دی او خلک ډیر کم پیژني، خو اوس هر کله چې افغان طالبانو د کابل واک اختیار تر لاسه کړی دی په دیو جدوی اوس خډاډه دنیا ته ځانونه راښکارا کړی دی. سی این این خپل ریپورت کې لیکي چې افغان طالبان د افغانستان د نیوو رستو افغانستان کې د یو نوي حکومت د جوړولو هڅه کوي. افغان طالبان داوا کوي چې د دوی په نوي حکومت کې به د افغانستان د هرې تپې او د هرې طبقې خلکو ته یو مساوي نمائندګي ورکول شي، او دا چې دا نوي حکومت به د ټولو نوړاندې په ملک کې اصلاحات کوي. خو سی این این لیکي چې د طالبانو د قیادت د کړو وړنه خو معلومیږي چې د دوی په دې نوي حکومت کې او د دوی په پخوانی سختدري د حکومت کې به یقینا چې ډېر فرق نوي. نن ورځ د افغان طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده نومیږي. دا یو ستر دینی عالم دی او د په کال 2014 کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د افغان طالبانو د مشر د مولا منصور اختر د ډرون په یو حمله کې د حق رسیدونه پس د افغان طالبانو مشر مقرر کړی شوی دی. مولوی هیبت الله اخونزاده د کندهار د سپین بولدک سیمې سره تعلق لري او په کال 1980 کې د شوروي روس خلاف جهاد کې د یو مجاهد په حیثیت برخه اخیستې ده. د په کال 2001 کې د جهادي معاملو مشر مقرر کړی شوی و. مولا عبدالغنی برادر د مولوی هیبت الله نائب دی. د طالبانو په حکومت کې یو سرګند غړی وو او نن سبا د افغان طالبانو د سیاسي کمیټې مشر دی. مولا برادر د شل کال جلاوطن وروسته 13 هفته په بدل افغانستان ته لاړو. سی این این په خپل ریپورت کې د افغان طالبانو د نورو مشرانو پیژنګلو صدا شان کړی دا. محمد یعقوب د افغان طالبانو د فوجي کمیشن مشر دی. د افغان طالبانو د تحریک د بانی د مولا محمد عمر زوی دی او په ولایتي سطح د افغان طالبانو د جملو فوجي کمانډرانو نگرانی کوي. د طالبانو بل مشر سراج الدین حقانی نومیږي چې د حقانی نتورک یا شبکې مشر هم دی. د حقانی شبکې افغان طالبانو او القاعده سره ډیره نږدې ناشته پاسته ده. په کال 2009 کې امریکای د سراج الدین حقانی په سر د 500 ملیون ډالرو انعام اخوده و چې په کال 2014 کې دا رقم 100 ملیون ته زیات کړی شوی و. د افغان طالبانو په قطار کې یو ځلاند شخصیت خلیل الرحمن حقانی هم یادېږي. د دې طالبانو تحریک له چندې راغونډي او افغانستان کې دننه جنگ کې اخته او طالبانو له هر قسمه امداد ورسي. د دې سراج الدین حقانی تر دې او د امریکای د ترهګرو په فرست کې نوم لیکل شوی و. د طالبانو په یادو مشرانو کې یو نوم د حاجی وفا هم دی. د طالبانو د قندهار گورنرو. یو بل مشر اجی طالب هم دی چې د هلمند ولایت گورنرو. د افغان طالبانو بل یو درون شخصیت ندا محمد دی چې د ننګرهار د گورنرای ذمواری ورته ورپغاړه کړی شوی و. زبیح الله مجاهد یقینا چې په سوشل میډیا په ګرد نړۍ کې د افغان طالبانو د تحریک د پیژنګلو علامت دی. د افغان طالبانو د تحریک ویان دی. سهیل شاهین د شورونه د نړیوالی میډیا د پاره د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د ویان کردار ادا کوي. ډاکټر محمد نعیم د عرب میډیا د پاره د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان دی. د افغان طالبانو د مشرانو په قطار کې یو نوم د لوی عالم دین عبدالحکیم هم مخیل راضی. د افغان طالبانو د تحریک د سیاسي معاملو د کمیشن مشر دی. د په دوحه کې امریکایانو سره امن خبرو اترو کې لوی کردار ادا کړی دی، خو ډیر سخت دریزه او د خپل خبرې نه اوریدونکی دی. د د افغان طالبانو د مشرانو په فهرست کې اخیرینوم د انس حقانی دی. د سیاسي معاملو د کمیشن سترغړی دی. سی ان ان د خپل ریپورت په اخر کې لیکلی دی چې د افغان طالبانو د تحریک دننه د مخبرای د فوجي معاملو د اقتصادي معاملو او د درس او تدریس او زراعت په شمول د مختلفو نورو مدونو د پاره 15 کمیشنونه جوړ کړی شوی دی.
پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د واکمن پاکستان تحریک انصاف حکومت د 3 کال کارکړدګۍ په حق له د وزیر اعظم عمران خان د معاشي ترقی داوی رد کړی دی. هغه ویلي دی چې د پاکستان موجوده حکومت 3 کالو کې د سیاسي انتقام او د رائے په اظهار قطغن لګولو نه سیوا هیڅ کارکړدګۍ نه ده ښودلې. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته په اسلام آباد کې د ډیوا خبريال اورنګزیب په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو واکمن پاکستان تحریک انصاف د حکومت درې کال پوره کېدو پس د وزیر اعظم عمران خان د ترکه داوی رد کړی دی. ویلي دی تیر او درې کالو کې موجوده حکومت هیواد د تبای په غاړه رسولې دی. وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت درې کال موده پوره کېدو پس یو غونډه ته وینا په وخت د خپل حکومت کارکردګي خودلې ده او خپل حکومت یې د تیر حکومتونو په مقابله غوره ګرځولې دي. او ویلي دي درې کالو کې پاکستان په ماشي توګه ترقی کړې ده. وزیر اعظم عمران خان دغه دوا پس لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو یو بیان کې ویلي دي چې موجوده حکومت یو خوا ګرانی سیوا کړې ده بل خوا د خلکو روزګاری ختم کړې دي. بلاول بټو وی عمران خان دا وی خو ډېر کوي خو په عملی توګه یې هیڅ کارکردګي نه ده خوده لري او نور په تاسو خبرو ولس نشي دوکه کوي. بلاول بټو وی تیر او درې کالو کې کچره چا ساګټه کړې ده نو هغه د وزیر اعظم د کابینې غړي دي چې حکومتي تګلارو نه یې ذاتی ګټه پورته کړې دي. آیا د وزیر اعظم عمران خان ماشي ګټو په حق دا وی ټیک دي یا بیا اپوزیشن تنقید په حکومت ټیک دي؟ په دې حق لا د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وی دا خو حکومتي شمیره هم وی کلنا کرونا وایرس رنز راغره دی. پاکستان کې 50 لکه خلک بے روزګار شوی دي. نو بلخوا کا ګرانی ته وګورو نو تیر او درو کالو کې ګرانی څومره څه واشه ده.
اب آپ یہ سوچئے کہ آمدنی میں لوگوں کے عام طور پہ کہاں سے 35% اضافہ ہوا ہوگا کھانے پینے کی چیزوں میں خاص طور پہ وہ لوگ.
حفیظ پاشا وی درو کالو کې د خوراک شیانو قیمت کې 35% نه زیات اضافه شوی ده. د خلکو معاش یا تنخوا نه ده زیوا شوی. نو بیا څوک څنګه داوه کولی شي چې معاشي ترقی مو کړې ده؟ لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ په غلطو داوو وزیر اعظم عمران خان نه د معافی غوښتنه هم کړې او ویل دي باید چې پاکستان تحریک انصاف په درو کالو موده پوره کېدو باندې د جشن پر ځای څوک منځلې وو. ګوند ویاندې مریم اورنګزیب دغه تور هم لګولې دی. وزیر اعظم ټیم د خپل حکومت کارکردګۍ لپاره په اشتهارونو کې کوم عکسونه ښودلې دي هغه د هندوستان د حکومت د کارکردګۍ دي. مریم اورنګزیب وایي پاکستان تحریک انصاف حکومت درو کالو کارکردګۍ یوازې سیاسي انتقام پارلیمان ته تاله لګول او د رائے د اظهار باندې قدغن لګول دي. وړاندې وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت درې کاله پوره کېدو په حق له داوه کړې ده. درې کالو کې جاری خساره یا تاوان د 40 ارب ډالرو نه کم شوی ده او 1.8 ارب ډالرو ته رسېدلې ده. بر ملکي زر مبادله ذخیره درې کاله وړاندې چې 45 ارب ډالر وو اوس 20 ارب ډالرو ته رسېدلې دي. خو د تقریر کې وزیر اعظم عمران خان د هغه بر ملکي قرضو خبره نه ده کړې چې د درې کالو کې حکومت د نورو هیوادونو او مالیاتي ادارو نه اغستې دي.
د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د ډینګي وایرس پر رنګ خلک اخته شوی او بلخوا د سیاحت محکمې چارواکي وایي تر اوسه پورې د غرنز د قابونه نه دی بهر شوی او دا چې علي ځلې روان دي چې مخنیوي وشي. د یاد محکمې شمیرې ښایي چې دغه وایرس نه په ټولو کې زیات د بونیر، خیبر او منصري سیمې خلک اغیزمن شوی او تر اوسه پورې په روغتون یا هسپتال کې یو ناروغ هم داخل نه دی. نور تفصیل فرید چنواره وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ډینګي وایرس یو ځل بیا خوشوي او تر اوسه پورې 944 شکمن او 115 تایید شوی تنان په دغه غرنز اخته شوی دي. د خیبر پښتونخوا صحت محکمې چارواکي وایي په دغه شکمن تنانو کې تر اوسه پورې یو سل پینزلس کې د غوایرس مثبت ښکارا شوی او تر اوسه پورې د غوایرس نه یو کس هم نه دی مړ شوی. د خیبر سیمې ځایي خبریال خلیل جبران وی ویډیو ته وایي د ډینګي وایرس نه په دوی کلی کې ډیر کسان اغیزمن شوي او لا هم د غوایرس په سیمه کې شتون لري.
زه په خپل متاثر تیم ما کور ولا متاثر شوی بچای مو متاثر شوی بیګا مودل ته اسپیټال ته راوستلی او هغه ټیسټونه قدر خو وشو.
خلیل جبران وای باید خلکو ته د دغه وایرس او دینا ځانونه ساتلو په اړه پوهه ورکړل شي چې دوی ترې ځانونه خوندي وساتي.
نو دغه شرع انتهایی زیاته ده ځکه چې دغه علاقی لا پکې شامل نه دي چې هغه لري پرتی سیمې دي او صرف طب په سوچ باندې اخستی چې بس معاملی طب په کورونو باندې خلک پراته دي. اویرنس هم پکار دی او اویرنس سره سره چې کوم باقاعده تور باندې پکار دي چې ځای په ځای باندې سپرے وکړي چې کوم علاقی زیات متاثر شوي نو هغه علاقو ته باقاعده مشردانه هم ورکړي. دغه فقدان دی او دلته باقاعده تور باندې سیریا خصل پکار دي ځکه چې دا کنور دغه کیسه ورزیاته شو نو بیا دوی ته کنټرول کېدل ډیر سخت شي.
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې شمیرې خای د ډینګي وایرس رنز باندې په 1300 ورځو کې ټولو نه زیات 200 تنان په بونیر 15 دیش په خیبر او هم دغه رنګي په نورو سیمو کې اخته شوې دي. دغه شمیرې خای د پښتونخوا په یو لو زلو کې دغه وایرس خور شوې دی. د خیبر پښتونخوا د ډینګي کنټرول یا مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر ایمان اپریدی وی ویډیو ته اوویل د حکومت او ادارې لاړه هڅې روانې دي چې د غوایرس مخنیوي وشي.
د فیلډ کې د وکس اکټیویټیز دي یو انډور سرویلنس دی یو اوټډور سرویلنس. انډور سرویلنس کې شي چې نن نن چې په کوم کې دوی وو ستور کې دا غي کنټینرز شي چې نن چې تو او ترو د ویک شي چې نن د اکټیویټی لګي هغه په لیډی هیلت ورکر پروګرام چې کوم ایلیجیبل دي هغه کور په کور باندې شي چې نن د کنټینرز چې کې یو چې کوم کې لار وږي هغه بیا
ډاکټر ایمان اپریدی وای د ټولو ضلعو انتظامیه چارواکو ته امر شوی چې ټولی وسیلې دې په کار راوستلی شي چې دغه وایرس باندې کابو وموندای شي. د صحت محکمې چارواکي داوا کوي چې په روان کال کې د ډینګي وایرس نه یو کس هم د مرګ خولې ته نه دی رسیدلی او دا چې په روغتونونو کې د ناروغانو د درملنې یا علاج لپاره خصوصي انتظامات شوي دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د حکومت رسمي د ریڅرګندوي او د اداري تاسو ته مختار خلیل وړاندې کړي.
امریکای د روس د یو عدالت په یو تازه فیصله ډیره فکرمندې ښکارا کړی ده. د کمی تر مخې چې عدالت په روس کې د فالون ګانګ نومي د مذهبي تنظیم د خاکاشي سیمایي ځانګه یو ترهګر تنظیم ګرځولې ده او د فالون ګانګ د عقیدتمندو د امنناکو مذهبي سرګرمون مانځري مجرمانه سرګرمه ګرځولې دي. د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس پلی یو بیان کې ویلي دي چې د روس حاکمان د فالون ګانګ په عقیدتمندو صرف په دی وجه ویری ترهې تیری چې هغوی د تزکیه نفس عمل کوي او د دې په باب له روحاني کتابونه ځان سره ساتي. د روس په واکدارانو غږ کړی دی چې د مذهبي ازادۍ او مذهبي عقیدو احترام وکړي چې پکې د فالون ګانګ د عقیدتمندو او د نورو مذهبونو د منونکو لخوا مذهبي عملیات او رسومات ادا کول هم شامل دي ځکه چې دا ټول خلک خپ امن سره ټول رسومات او عملیات ادا کوي. روس پرمبه نو لسکاله وړاندې د ترهګرو د هدف کولو په نوم یو قانون منزور کو. دینه پس دغه قانون کې نورې دفي شاملې کې او دا شند دی قانون او خصوصا د انتها پسندې د مخنیوي د پاره د جوړ وفاقي قانون او د نورو قوانینو مختلفي دفي د مذهبي کمشمیر خلکو خلاف استعمالول شروع کړی شو. په دې مذهبي ګوندونو کې فالون ګانګ، جه هوا، ویټنسز او نور داسې مذهبي عقیدتمن شامل دي چې هغوی د دې قوانینو په ذریعہ هدف کولای شي. پروس کې د مذهبي ازادۍ په باب له د امریکای د خارجه چارو د وزارت په تازه ترين ریپورت کې دا خبره په خصوصي توګه په ګوته کړې شوې ده چې حکومتي چارواکي د انتها پسندې پر ضد د قانون تر مخه د یو مذهبي تنظیم په داسې سرګرمو بندیز لګولې شي چې هغې نه امن او امان تعالی ترغه کېدې شي یا د دغه مذهبي تنظیم مذهبي سرګرمه انتها پسند سرګرمه وي. د خارجه چارو محکمې خپل ریپورت کې لیکلي دي چې په کال 2000 کې مذهبي ډلو او غیر سرکاري تنظیمونو یعنی ان جی او ګانو دا ریپورتونه ورکړي دي چې د روس حاکمان مذهبي عقیدتمن د خپل عقیدو په تاس کې دیمار نسی بندیوانی ساتي جیلونو ته لیږي د اختنو پختونو په وخت ډیر سخت الون بلون تیرولې شي او جسمانی بیزتۍ کیږي. پدی بابلا د جې هوا ویټنسز مذهبي ګوند سلګونو منونکو د بنديوان ساتلو او پدوی د جسماني تشدد کورو خبرونه هم راخکاره شوی دي. د روس د انتها پسنده خلاف جوړ قوانين د غیر مذهبي کسانو خلاف هم استعمالول شي. ویان نت پرایس دلته دا خبره په ګوته کا چې د روان کال په سر کې د روسي او بل عدالت د صدري تنظیمونه صرف په دې سبب انتها پسند ګرځوري دي چې د هغو د روس د حکومت د مخالفه سیاسي مشر الکسی ویلنی سره خواخوږی ده. دینه دا خبره نور هم سرګندېږي چې د روس واکداران د انتها پسنده د چاپ تر ډیرو خلکو پورې د خورولو په خپلو ناوړو او یک طرفه فیصلو عمل پیرا دي.